السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه زه رضوان مراد د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د کورنیو چارو وزارت وایي د فراه د اناردرې ولسوالۍ د طالبانو له نیم ساعته حملې وروسته یو ځل بیا دولتي ځواکونو ونیوله. سیزم غغل ازادي رادیو اوري د دې او نورو موضوعاتو جزئیات په همدې خبرونه کې اوري. خو په سر کې له اجمل انڅخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
افغان چارواکي وایي د فراه ولایت د انارداري ولسوالۍ وسلوالو ته د درنې مرګ ژوبلې په اړولو بیرته نیولې ده. په ننګرهار کې چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو په یو راکټي برید کې دوه تنه ولسي وګړي چې درې تنه مېرمنې او دوه ماشومان پکې شامل دي وشل شوي دي. او ټاکل شوی چې د برتانیا د ملي امنیت شورا نن غونډه وکړي او د دې هیواد په سالیسبوري ښار کې پر یو پخواني روسي جاسوس او د هغه پر لور د زهرجنې مازدي د برید مسله وڅېړي. افغان چارواکي وایي د فراه ولایت د انارداري ولسوالۍ وسلوالو ته د درنې مرګ ژوبلې په اړولو بیرته نیولې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی نن غرمه ازادي راډیو ته وویل په دې ولسوالۍ په ګڼ شمېر وسلوالو برید کړی و چې د کم وخت لپاره یې د ولسوالۍ له مرکز امنیتي ځواکونه په شا کړي وو او د ولسوالۍ یوه وړه برخه وسلوالو نیولې وه. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان ښاغلي رحیمی په وینا ډېر زر سیمې ته هوایي ځواک او پولیس ځواکونه رسېدلي او وسلوالۍ له څلورو خواوو ځپلې.
د وای
زموږ هوایي ځواک پر دوی هوایي بریدونه وکړل چې په کې شپږ 500 وسلوال ترهګر وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان دي. د محل ولسوالۍ د امنیتي ځواکونو په لاس کې تر دې مخکې د فراه د ولایتي شورا مشر فرید بختور ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو تیر شپه د انارداري ولسوالۍ مرکز نیولی دی. نصرت رحیمی وویل چې په دې برید کې د ولسوالۍ د امنیتي قمندان او تنه پولیس سرتیري وژل شوي او لس تنه نور ټپیان دي. په ننګرهار کې بیا چارواکي د درې ماشومانو او دوه ښځو په شمول وطنه یادی چې وایي د ولسی خلک د وسلوالو طالبانو د یو راکټي برید په نتیجه کې وشل شوي. د ننګرهار د والی ویان د تاولا خوګیاڼي ازادي راډیو ته ویل پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې د یوې کورنۍ غړي په بټیکوټ ولسوالۍ کې په یو سراچه موټر کې د فاتحې لپاره روان و.
ننګرهار ولایت بټیکوټ ولسوالۍ په مربوطاتو کې تیر شپه شاوخوا د ملکی وګړو راچه موټر چې د فاتحې موخه روان ول د وسلوالو طالبانو د راکټیز برید په ترڅ کې په دې راچه موټر کې ناست درې ماشومان او دوه مېرمنو په ګډون و ملکی وګړي شهیدان شول او دوه نور ټپیان دي.
خو طالبان سبي علماء جاید جرمني خبري اژان سپي او پیغام کې رد کړی چې ګوند د برید طالبانو کړی وي. نو موړي د انسان تختونکو دی ویل کار بل لري. د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي سره له دې چې د 1190 هجري لمریز کال بودیجه د ولسی جرګې لخوا تصویب شوي خو تر اوسه پورې دولتي مامورینو تنخواګانې نه دي ورکړل شوي. د افغانستان د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د دوشنبه په ورځ د دې جرګې په عمومي غونډه کې وویل ولسی جرګې بودیجه تصویب کړې او باید د ملکي او نظامي مامورینو تنخواګانې ورکړل شي. دی وایي هیڅ ډول منطق وجود نه لري. موږ بودیجه تصویب کړې او د دولت ملکي او نظامي منصوبینو تنخواګانې چې مسلم حق دی باید ورکړل شي. دا یادونه ورده چې د افغانستان ولسی جرګې شاوخوا یوه نیمه میاشت مخکې د 1190 هجري لمریز کال بودیجه تصویب کړه خو یو شمېر مامورین لا هم تنخواګانې نه دي ترلاسه کړې. ټاکل شوی دی چې د برتانیا د ملي امنیت شورا نن غونډه وکړي او د دې هیواد په سالیسبوري ښار کې پر یو پخواني روسي جاسوس او د هغه پر لور د زهرجنې مادې د برید مسله وڅېړي. د برتانیا صدر اعظم تریزا می به د لوړپوړو وزیرانو د دې غونډې مشري وکړي. په غونډه کې به د شپږ شپېته کلن روسي سرګی سکریپال او د هغه پر درې دېرش کلن لور یولیا سکریپال د شوي برید په اړه د څېړنو تازه جزئیات وړاندې شي. چارواکي وایي دا لورو پلار لا هم په روغتون کې په ناوړه خو باثباته وضعیت کې دي. دا پخواني روسي جاسوس د مارچ په څلورمه نیټه د برتانیا د سالیسبوري ښار کې د خپل لور سره په یوې زهرجنې مادې ککړ شوی او له هماغه وخت روغتون کې دی. هغه پولیس افسر چې د سکرپال ته په لومړي ځل ورغلی و هغه هم سخت ناروغ بلل شوی. په دې اړه په تیرو اتو ورځو کې څېړنې روانې دي خو په برید کې د کارول شوې زهرجنې مادې څرنګوالی لا هم نه دی معلوم. ټاکل شوی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د مارچ په 14 نیټه کریمیا ته ورشي. نوموړی به د ولسمشرۍ د انتخاباتي کمپاین په وروستۍ ورځ دغلته په یوه غونډه کې ګډون وکړي. دا غونډه په کریمیا کې د روسیې لخوا د هغې نمایشي ټول پوښتنې د 14مې کلیزې په مناسبت جوړه شوې چې په نتیجه کې کریمیا له اوکراین جلا او روسیې سره یو ځای کړه شوه. پر دې ټول پوښتنه پراخ انتقادونه شوي. د کرملین ویان دیمیټری پیسکوپ یو روسي ټلویزیون ته ویلي په کریمیا کې به په دې غونډه کې زرګونه کسان برخه واخلي. په عین حال کې اوکراین وایي د دې هیواد په ختیځ کې په نښتو کې یو اوکراینی سرتیری وژل شوی او درې نور ټپیان شوي. د اوکراین د دفاع وزارت د دوشنبې په ورځ وویل د روسیې ملاتړ لرونکو بلتون غوښتونکو په تیرو 24 ساعتونو کې پرله پسې د ماشینګڼو په ډزو کولو له اوربند سرغړاوی کړی. روس پلوه بلتون غوښتونکو بیا حکومتي لوری د اوربند څخه په سرغړاوي تورن کړی دی. او د اتریش پولیس وایي د دې هیواد په پلازمینه ویانا کې د ایران د سفیر له کوره بهر هغه مهال یو کس په ډزو ووژل شو چې نوموړي له چړې سره پر ساتون کې برید وکړ. د ویانا د پولیسو ویان هارلارد سیوریس د فرانسې خبري اژانس ته ویلي د 26 کلن بریدګر وروسته له هغې چې د سفیر د کور مخې ته په غرفه کې د ناست ساتونکي لخوا پرې ډزې وشوي ځای پر ځای وژل شوی دی.
ل اجمل انسخ مود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اوریدل. د کورنیو چارو وزارت وایي له نیم ساعت جګړې وروسته افغان امنیتي ځواکونو د فراه د اناردرې ولسوالۍ بیرته تر خپل کنټرول لاندې راوسته.
دوی په تجمعاتو هوایي بمبار کېږي چې د 5 کسانو په شاوخوا کې دښمنان وژل شوي دي.
د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالعبدالله وایي د بلخ ولایت پر سر راپورته شوې ستونزې د حل کېدو په حال کې ده. د کونړ په دانګام ولسوالۍ له تېرې شپې را په دې خوا د ډیورن له کرښې اغاړه څخه سلګونه د درنو مرمیو ډزې شوې دي. په یاد خبرونه کې هم دې موضوع جزئیات در سره شریکو. په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوسن ضد واکسین 5 ورځنی کمپاین پیل شو. روسیا وایي هغه توغنده آزمویلې ده چې د غږ تر سرعت څخه څو ځلې چټک الوزي. د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا یو کلی زر غږونه د ازادي راډیو د ډرامې نوې برخه اورئ. د ازادي راډیو خبرونه په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د فراه د اناردرې ولسوالۍ د طالبانو له نیم ساعته حمله وروسته یو ځل بیا دولتي ځواکونه ونیوله. د دې وزارت مرستیال وایي نصرت رحیمی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل د دې ولسوالۍ په شاوخوا کې وسلوالو طالبانو له 4 خواوو د افغان ځواکونو تر محاصرې لاندې دي. خو د فراه د ولایتي شورا رئیس دا څرګندونه ردوي او وایي چې د اناردرې ولسوالۍ امنیه قومندانۍ ودانۍ اوس هم د طالبانو په ولکه کې ده. په دې اړه جزئیات د رحمت الله افغان پر ریپورت کې دي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت هغه راپورونه چې ګواه کې د فراه ولایت د انار درې ولسوالۍ د طالبانو په ولکه کې درات کړل او وایي چې د دغه ولسوالۍ مرکز تیرش په د نیم ساعت لپاره وسلوالو طالبانو نیولی و خو اوس د افغان ځواکونو په کنټرول کې ده. د دغه وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نن ورځ دوشنبه غرمه مهال د افغان هوایي ځواکونو د بمبار او ځمکنیو قطعاتو د عملیاتو په پایله کې شاوخوا 5 وسلوال طالبان وژل سوي او لسګونه نور ټپیان دي. د نوموړي په خبره دا مهال د دغه ډلې غړي د ولسوالۍ په شاوخوا کې د افغان ځواکونو له لوري د محاصرې په حال کې دي.
دوی په تجمعاتو په دقیقه توګه وایو هوایي بمبار کېږي چې په نتیجه د دغه بمباردمان او په نتیجه د زمینی د امنیتي ځواکونو دغه جګړه کولای دي سره دفاعي ځواکونه د 5 کسانو په شاوخوا کې دښمنان وژل شوي دي او لزګونه نور هم ټپیان.
ښاغلی رحیمی زیاتوي د انار درې ولسوالۍ په مرکز د وسلوالو طالبانو په حمله کې د دغه ولسوالۍ د امنیه قومندان په ګډون و سرتیری وژل سوي او لس نور ټپیان دي. په ورته وخت کې د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په ولسوالۍ باندې د وسلوالو طالبانو له حملې وروسته د دولتي ځواکونو د تلفاتو د مخنیوي لپاره د انار درې ولسوالۍ له مرکز څخه شاوخوا 1500 متره په شاته کړی. د نوموړي په خبره دمګړۍ له وسلوالو طالبانو د سیمو د نیولو لپاره پراخ پوځي عملیات پیل سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د فراه د ولایتي شورا د یو شمېر غړیو په وینا وسلوالو طالبانو تیره شپه د انار درې ولسوالۍ په مرکز حمله کړې ده. د دوی په خبره په دغه حمله کې وسلوال طالبان توانېدلي چې د ولسوالۍ او امنیه قمانداني ودانۍ تر خپل کنټرول لاندې راولي. فراه ولایت په دې وروستیو اونیو کې د یو لړ نامنیو او پیښو شاهد و. دوه ورځې وړاندې د دغه ولایت د ولایتي شورا رئیس تایید کړې وه چې د دغه ولایت په بالابلوک ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو په حمله کې 13 افغان سرتېري وژل سوي وو او 3 تنه یې لادراکه دي. په ورته وخت کې د ولایتي شورا رئیس فرید بختور وای وسلوالو طالبانو تېره شپه د دغه ولایت په انار درې ولسوالۍ باندې حمله کړې چې په نتیجه کې د ولسوالۍ او امنیه قمانداني ودانۍ د طالبانو تر کنټرول لاندې راغلې.
د امنیت ملي کوم مدیریت چې پروت دی هغه باندې شدید جنگ روان دی. اردوی ملي یو قرارګاه د پر هغه جنگ روان دی. څه ګزارشونو معلوماتونه د سیمې د خلکو داسې وایي چې تر لس کسه 15 کسه تلفات پر ژوبله امنیتي ځواکونو ته اړولي. دښمن هم تلفات لري خو جنگ د اوس هم ډېر شدید جریان لري.
په ورته وخت کې د ولسي جرګې د دوشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې د فراه ولایت استازو د دغه ولایت په نامنیو باندې خبرې وکړې. د دغه جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي له دولت وغوښتل چې د وسلوالو مخالفانو د حملو په شا تمبولو لپاره جدي تدابیر ونیسي.
د رحمت الله افغان پر راپور کې مولیدل چې د کورنیو چارو وزارت د فراه د انار درې ولسوالۍ د طالبانو له نیم ساعته حملې وروسته یو ځل بیا د دولتي ځواکونو تر واک لاندې راغلې ده. خو د فراه د ولایتي شورا رئیس دا څرګندونې ردوي او وایي چې د انار درې ولسوالۍ او امنیه قمانداني ودانۍ اوس هم د طالبانو په ولکه کې دي او په سیمه کې جګړه روانه ده. ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي د بلخ ولایت پر سر راپورته شوې ستونزې د حل کېدو په حال کې ده. عبدالعبدالله دا څرګندونې نن د وزیرانو شورا له ناستې وړاندې رسنیو ته وکړې. دا په داسې حال کې ده چې نږدې 8 ورځې مخکې د افغان حکومت یو شمېر لوړپوړو چارواکو د بلخ پر سر د پورته شوي جنجال د حل لپاره د بلخ له لیکل شوي والي عطا محمد نور سره خبرې وکړې. نور حل اکرام الله اکرام په خپل رپورټ کې راخسته دی.
په بلخ ولایت کې له عطا محمد نور سره د یو شمیر افغان لوړپوړو چارواکو له خبرو اترو وروسته اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي د بلخ ولایت په سر راپورته شوې ستونزه د هواري په حال کې ده. ښاغلی عبدالله چې د دوشنبه په ورځ یې د وزیرانو شورا له ناستې وړاندې رسنیو ته خبرې کولې په دې اړه خوښي ښکاره کړه او ویل چې په نورو برخو کې به هم پرمختګونه ولرو.
د کال په وروستیو ورځو کې یو زیات خوشحاله یم. هغه مسائل چې د بلخ په ولایت پورې اړه لري د حل کېدو په حال کې دي او انشاءالله چې په نورو برخو کې به هم پرمختګونه او ولرو.
دا په داسې حال کې ده چې 8 ورځې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی او د ولسمشر محمد اشرف غنی د دفتر رئیس سلام رحیمی بلخ ته تللي وو او لاتا محمد نور سره د بندو دروازو تر شا خبرې اترې وکړې. د ولسمشر مرستیال وایان دوا خان مینپال همغه ورځ د دې لیدنې د پایلو پاړه هیله مندي وښوده او وی ویل هیله شته چې وروستۍ خبرې اترې به مثبته نتیجه ورکړي. ښاغلی مینپال دا هم ویلي وو چې حکومت د دې مسالې د سوله ییز حل غوښتونکی دی او هیله شته چې وروستۍ خبرې تریبا مثبت نتیجه ورکړي. نګدی درې میاشتې وړاندې جمهوریت ریاست داتا محمد نور استعفا ومنله او انجنیر محمد داوود د بلخ نوې والی اعلان کړ. خو جمعیت اسلامي ګوند او داتا محمد نور د ارګ دغه پریکړه یو طرفه وبلله او وی ویل تر هغه به د بلخ د والی په توګه خپل دندې ته دوام ورکړي ترسو له ارګ سره موافقه ته نه وي رسیدلې. په ورته وخت کې د بلخ د پخوانی والی داتا محمد نور ویان منیر فرهاد وای په دې اړه هم د ارګ او د جمعیت د استادو ترمنځ خبرې جریان لري او هیله مندي شته چې یوې پایلې ته ورسیږي. ښاغلی فرهاد د دوشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
مذاکرات جریان داره،
خبر اترې روان دي په مهمه مسایلو خبرې شوې دي. موږ در مېسته شوې ستونزې د حل پلوی انیو او هلمن ښکارو چې دا مسله ډېر ژر په ښه شکل حل سي. خو د ویټو او پریکړې وروستۍ حق یوازې د جمعیت اسلامي ګوند رهبری په غاړه لري. د منیر فرهاد د معلوماتو له مخې له هغې وروسته چې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزي او سلام رحیمي په بلخ کې لاته محمد نور سره وکتل، په دې اړه په کابل کې د ارګ او د جمعیت اسلامي ګوند د استازو ترمنځ خبرې اترې هم شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې د امریکا د ولسمشر مرستیال له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په یوه ټلیفوني اړیکه کې په بلخ ولایت کې په خپل وخت او په سوله ییز ډول د واک پر لیږد ټینګار کړی دی. اکرام الله اکرام، آزادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي راډیو واوري.
د کونړ چارواکي وی له تیر شپې راهیسې د ډیورند د کرخې له هغې غاړې څخه د دې ولایت په دانګام ولسوالۍ د درنو توپونو او راکټو مرمۍ د کونړ په مختلفو سیمو لګیدلې دي. په دې اړه حال د رحلا انوري په ریپورت کې اورو.
د دانګام ولسوال محمد رحمان دانش د دوشنبې په ورځ آزادي راډیو ته ویل پاکستان له تیر ماښام بیا د خپلو درنو وسلو خولې دانګام ولسوالۍ ته راړولې دي چې تر دې دمه د راویشتل شوو ګولیو شمیر 215 ته رسیږي او اوس هم دغه بریدونه دوام لري.
215 تیره مرمۍ د پاکستاني پوځ دخوا د ورن په ذکر خیاخوا دلته راغلې دي او په مختلف کلو کې لګېدلې دي.
هغه وایي تر اوسه په دغو بریدونو کې چا ته ځاني زیان نه دی اوښتې، خو د خلکو باغونه او کروندې خرابې شوې دي او زیاتې کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوې دي.
ځاني زیان نه لري خو مالي زیان یې خلکو ته ډېر اړولی دی. د خلکو باغونه، فصلونه، ونې او اوکې هم خلکو تخریب کړي دي. خلکو په کډه مجبور کړي دغه ساحې نه نورو کل ته. اندازه خو موږ ته داسې وخت په خاص دقیقه نه لګېږي، خو موږ وروسته ساحې زموږ ډېرې لرې دي. ځنګلدارې سیمې د خصوصه معلومات به کېږي او بیا موږ ته مشرانو زنګونه ووهل
د دانګام ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي چې له نوم خودلو یې ډډه کوله آزادي راډیو ته وویل د پاکستاني پوځیانو د ډزو له امله یې تېره شپه په اور کې تېره کړې او هر ساعت د دې ویره شته چې دوی ته به ځاني زیانونه ورسیږي.
د دانګام د ولسوالۍ د زور برول د کلي نه یو قومي مشر خبرې کومه. زور برول تورتم چوټا خوړ کچل شاتوګوي شینکې ډاډې کوټې لار سور کمر دامل کې ډېر دی. تاسو اوسم په جریان کې د ګولۍ دوامدار روانې دي. نو 10 بجې د شپې شروع کړي، 2 سوه خو رسېدلې. اوسم خط شدید جریان لري. کلی د سرار دی، کوټه اوستل او باغونه ختمول. دا طرفات ډېر لري او تر اوسه بار ژوبله نه ده کړې.
د کونړ په خاوره له 2010 میلادي کال څخه را په دې خوا د پاکستان پوځ د توپونو او نورو درنو وسلو ډزې کوي چې له امله یې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي، په سلګونو کورنیو خپلې ځمکې او مینې پرېښي چې اوس مهال د دې په انتظار شپې ورځې تېروي چې پاکستان به د دوی په سیمو بریدونه بندوي او دوی به بیرته خپلو کورونو ته ستنی. خو تر دې دمه نړیوالو او افغان حکومت داسې کوم فشار په پاکستان نه دی راوستي چې د کونړ پر خاوره له بریدونو لاس واخلي.
چی خواهد شد بچه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کچه ایت آمده ایم کل کلزیمو ای زور است یا بیش
به اوز گوره در گوانده هیوات پاکستان رو گوره چه مدام مخلی؟
و باید یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
ده ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماس دیگر تر څلور بجو له آزادی رادیو.
تاسو زموږ غږ له آزادی رادیو اوري. آزادی رادیو په انټرنیټ کې د آزادی رادیو پر ویبپاڼه آزادی رادیو .com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. له شپاړسو کلونو وروسته په افغانستان کې د امریکا حضور بیا پیاوړی کیږي. له شپاړسو کلونو وروسته په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور د پیاوړی کیدو په اړه درته مطلب لرو. اسوشیټ پریس اجانس په یو تحلیلي راپور کې د دې مسئلې بېلابېلو اړخونو ته کتنه کړې ده. وایي چې د کابل کمزوری حکومت او د وسلوالو طالبانو مقاومت د امریکا د پوځ پر وړاندې یوازینی ستونزې نه دي، بلکې د امریکایي چارواکو په وینا د روسیې مداخله هم په دې هیواد کې د امریکا او ناټو پوځي هڅې ځانمنې کړې دي. افغان چارواکي بیا د ګاونډیانو په تیره بیا د پاکستان لاسوهنه د جګړې د دوام یو اصلي لامل بولي. نوریاس نوري په دې اړه تفصیلي رپورټ برابر کړی.
په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور چې څه باندې شپاړس کاله پریوزي هغه بیا پیاوړی کیږي. آیا څوک دې مسلې ته پام کوي؟ د اسوشیټډ پریس اژانس د راپور له مخې تېره اونۍ چې کله په سنا کې په یوه استماعي غونډه کې د امریکا امنیت ته د لویو ګواښونو پر مسلې بحث کېده، د افغانستان نوم یوازې څلور ځلې یاد شو او هغه هم د امنیتي لوړ پوړو چارواکو په پرانیستونکو ویناوو کې، نه د پوښتنو او ځوابونو په برخه کې. دغه غونډې دوه ساعته دوام وکړ، خو هیڅ یو سناتور له استخباراتي چارواکو د افغانستان په اړه پوښتنه ونه کړه. د اسوشیټډ پریس په وینا له دې ښکاري چې دغه جګړې ته چې اوس 15,000 امریکایي ځواکونه پکې ښکیل دي ډېره لیوالتیا نشته. د راپور له مخې داسې هم نه ده چې ګواکې دغه جګړه پای ته رسېدو ته نږدې ده. تېره میاشت د امریکا د پوځي روزنې د لوا شاوخوا 800 سرتېري افغانستان ته ورسېدل چې افغان ځواکونو ته د مشورې ورکولو چارې پیاوړې کړې. دغه راز د پوځیانو تر څنګ د جنوري میاشتې راهیسې جنګي او نور الوتکې هم په افغانستان کې زیاتې شوې دي. خو دا نه ده روښانه چې دغه جګړه به چې د 2001 کال په اکتوبر کې پیل شوې، هغسه چې امریکا یې د ولسمشر ډونالډ ترامپ د اګست د میاشتې د نوې ستراتیژۍ له اعلان وروسته تمه کوله مخته لاړه شي. ښایي د جګړې تصویر لا هله روښانه شي چې په راروان پسرلي کې له معمول سره سم د جګړې د تودېدو فصل پیل شي. انتونی کوردس منچ د واشنگتن د استراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې د افغانستان حالات له نږدې څاري. تیر میاشت په یو مطلب کې لیکلی و چې د امریکا حکومت د افغان ځواکونو د پیاوړي کولو لپاره په پلانونو او پوځي تکتیکونو کې د پام وړ پرمختګونه کړي، خو د مدني او سیاسي ثبات لپاره هیڅ نه دي ترسره کړي. د په وینا د هغه ستونزه ده چې د راتلونکو پارلماني انتخاباتو سره به ورته ډېره توجه واوړي. کوردس منوی د ولسمشر ترامپ اداره یوازې په افغانستان کې د امنیت له خرابوالي سره مخامخ نه ده، بلکې په سیاسي، حکومتي یا اقتصادي برخو کې یو څرګند ستراتیژي هم نه لري چې په افغانستان کې له ثبات سره مرسته وکړي. د کابل کمزوري حکومت او د وسلوالو طالبانو مقاومت د امریکا د پوځ په وړاندې یوازینۍ ستونزې نه دي، بلکې د امریکایي چارواکو په وینا د روسیې مداخلې هم په دې هیواد کې د امریکا او ناتو پوځي هڅې زیانمن کړې دي. امریکایي جنرال جوزف ووتل تیره میاشت د کانګرس یوې کمیټې ته ویلي و چې موسکو هڅه کوي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې د سخت دریځو حضور زیات وښیي او ملامتي هم پر امریکا اچوي چې دا هیواد په افغانستان کې ناکام شوی دی. خو افغان چارواکي بیا د ګاونډیانو په تیره بیا د پاکستان لاسوهنه د جګړې د دوام یو اصلي لامل بولي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری
خوشبختانه اوس وضعیت بدل شوی. نړیوال ټولنې او امریکا دا درک کړي چې ستونزه په پاکستان کې ده. تر هغه چې په سیمه کې دا ستونزه حل نه وي، دوی به د افغانستان ملګري او افغانستان تر څنګ وي.
پر پاکستان سربیره په دې وروستیو کې ایران هم تورن شوی چې له وسلوالو طالبانو سره مرسته کوي، خو اسلام آباد او تهران دواړه دا تورن ردوي. په جورج واشنگتن پوهنتون کې د سیاسي علومو او د نړیوالو چارو استاد سټیفن بیدل وای دا چې امریکایان له دغه جګړې سره چندان لیوالتیا نه لري، د مسلې له سیاسي پلوه ترامپ ته د دې امکان برابر کړی چې دغه جګړه هغه څه چې دی غواړي مخته یوسي. د امریکایي ځواکونو قمندان جنرال جان نیکلسن په 13 نومبر میاشت کې ویلي و چې افغان پوځ د امریکا په ملاتړ د جګړې لوری بدل کړی او د طالبانو په وړاندې برلاسه شوی دی. له هغې راوروسته طالبانو د کابل په ګډون په یو شمېر سیمو کې لوی حملې ترسره کړې چې په لسګونو ملکیان پکې ووژل شول. امریکایي چارواکو داسې وانګېرله چې ګواکې دا د طالبانو د ورختایي تکتیک دی او داسې استدلال کړی و چې دوی نور د دې توان نه لري چې نوې سیمې ونیسي. خو د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې رئیس دان کوتس د تیرې سهشنبې په ورځ د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته د افغانستان د حالاتو داسې تصویر ورکړ چې ډېر خوشبینانه نه و. هغه وویل موږ د افغانستان عمومي امنیتي وضعیت داسې ارزوو چې راتلونکي کال به وضعیت لا یو څه خراب شي او د افغانستان پر حکومت به د طالبانو لخوا فشارونه دوام ومومي. کوت زیاته کړه افغان ځواکونه به وکولی شي چې په 2013 میلادي کال کې د لویو ښاري سیمو کنټرول ته دوام ورکړي، خو ورته استماعي غونډې ته بیا د امریکا د دفاعي استخباراتو مشر جنرال رابرټ اشلی یو مختلط تصویر ورکړ. هغه اټکل وکړ چې افغان ځواکونه به سکال تهاجمي عملیاتو ته پراختیا ورکړي، خو هغه د دې وړاندوینه هم وکړه چې طالبان به هم ثبات له ګواښ سره مخامخ کړي. په لرې پرتو سیمو کې به خپل نفوذ زیات او د ولسوالیو مرکزونه به له ګواښ سره مخ کړي او په ښاري سیمو کې به هم د لویو حملو په ترسره کولو سره پر حکومت د خلکو اعتبار زیانمن کړي. آزادی رادیو تغوه گونه سی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر خرید.
روسیا وایي هغه توغندی ازمویلی دی چې د غږ تر سرعت څخه څو ځلې چټک الوزي. متحده ایالاتو د روسي چارواکو د دې ادعا په اړه شک ښودلی دی او دی د روسیې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې انتخاباتي کمپاین او تبلیغ بللی دی. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل په رپورټ کې اورو.
د روسیې دفاع وزارت پرون وویل د کینجال یا خنجری په نوم توغندی له میګ یو دېرش الوتکې څخه چې د روسیې د جنوب د یوې ولسوالۍ له پوځي هوایي ډګر څخه والوته وتوغول شو. په هغو ویډیویي تصاویرو کې چې دفاع وزارت خپره کړي دي دوه پیلوټان لیدل کېږي چې د یوې الوتکې خواته ورځي. د دې جټ الوتکې تر سینې لاندې یو لوی توغندی نصب دی او د الوتکې له الوتو وروسته توغندی ترې جلا کېږي او د اسمان خواته ځي. د روسیې دفاع وزارت وایي چې د دې توغندي توغول له پروګرام سره سم پر مخ ولاړل او توغندي چې د غږ له سرعت څخه څو ځلې چټک الوزي خپل هدف چې پر ځمکه و وویشت. کینجال د هغو میزایلونو له ډلې دی چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د مارچ په لومړۍ نیټه ولس ته په وینا کې د هغو په اړه خبرې وکړې او دا په داسې حال کې ده چې د روسیې د ولسمشرۍ انتخابات د مارچ په 13مه نیټه په پام کې دي. ښاغلي پوتین وویل د روسیې نوي توغندي تر 2000 کیلومترو پورې الوتای شي او د متعارفو یا عادي او اټومي سروکو د لیږد وړتیا لري. ښاغلي پوتین وویل دا توغندي د هوایي مدافع له سیستم څخه تیرېدای شي. پوتین چې د خپل وینا پر مهال د دې وسلو د ازموینو انیمیشن تصویرونه هم ښکارول همداراز وویل روسیې یو کروز توغندی چې په اټومي انرژي حرکت کوي او یو بې مانو اوپتال یا ډرون چې د اټومي سروکو د وړلو وړتیا لري او د ده د ادعا له مخې په هیڅ وسیله نشي کشفیدلی هم ازمویلی دي. ولسمشر پوتین د لویو وچو د یو ویشتونکي نوي درون بالستیک توغندي د ازموینې خبر هم ورکړ او ویل چې دا توغندی کولای شي د پخوانیو هغو په پرتله څو ډوله او زیات سروکي ولیږدوي. امریکایي چارواکو د ولسمشر پوتین وروستۍ وینا بې اهمیته بللې او ویلي دي چې د دې څرګندونو هدف د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې د ځان په ګټه تبلیغ او کمپاین دی. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس د شنبې په ورځ وویل د پوتین ادعا د انتخاباتي کمپاین د اړتیا وړ ویناو تر کچې هم یو څه اوچته وه. ماتیس وویل دی د روسیې په پوځي وړتیاوو کې کوم لوی او مهم بدلون نه ویني او زیاته یې کړه څه چې ولسمشر پوتین یاد کړل کلونه وخت غواړي چې روسیا یې جوړ کړي.
تازه دقیق او بی طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
اوبر کمپنۍ اتومات او بی چلون کې بسونه او لارې جوړې کړې دي. په دې اړه لسمت سروانه ورو
د اوبر اتومات یا بې چلون کې لارې بل اخره راووته. اوبر کمپنۍ د امریکا په اریزونا ایالت کې د ترانسپورت لپاره نوې اپلیکیشن فعال کړی دی. دا اپلیکیشن د اتومات یا بې چلونکو لاریو لپاره دی او له هغو سره د پیټو په بارولو کې مرسته کوي. د ټلیګراف رسپانې د راپور لمخې د اوبر اتومات لاری په وروستیو میاشتو کې د اریزونا ایالت په واټونو کې د بار په وړلو راوړلو بوختی شوی دی. اوبر کمپنۍ وایي چې له لاری سره به یو تن د آپریټر په توګه ملګری وي. خلک د اوبر فرایډ په نوم له اپلیکیشن څخه په استفادې د دې لاریو سپارښتنه کولی شي. حاضر دمه یو تن د آپریټر په نوم په دغو لاریو کې سپور وي چې په اضطراري حالاتو کې لاری وچلوي. خو اوبر وایي چې په لنډ راتلونکي وخت کې به چاته له اړتیا پرته دا لاری بار وړلی او راوړلی شي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه محمد اکرم د زابل ولایت شاطپاد ولسوالۍ د بوري په بند کې موږ کورونه دي. کوچانی موږ کورونه د بوري په بند کې دي. نو موږ حکومت ته دوه درې واره ویلي دي چې ته موږ ته کلینیک را جوړ کړه. کلینیک را جوړ کړه، مکتب را جوړ کړه. موږ مکتب ته ډېر ضرورت شته. ماشومان بې سرنویسته دي، د مکتب ځای نه لري، د قلم و کتاب شي نه لري. نو موږ څو واره ورته ویلي حکومت ته چې موږ ته داسې ځای را جوړ کړي چې هغه موږ شیانو ته مکتب، یعنی د شیانو د مکتب ځای را جوړ کړي. حکومت موږ سره وعدې کړي چې ځای نه دی را جوړ کړي. نو اوس مې د ازادۍ راډیو څخه دا خواهش دي چې
چې زموږ پیغام د دوو چارواکو پورې ورسېږي او زموږ پیغام خامخا نشر کړي. خو حکومت څو واره زموږ سره وعدې کړي چې تاسو مکتب در جوړوو. موږ بېخي ډېر کوچیان ملایان لا پکې دي، دا د پورې بند مینیول دي. نو زموږ د حکومت څخه دا خواهش خامخا دې پر خپل وعده وسېږي او موږ مکتب را جوړ کړو.
بلی السلام علیکم، نجیب الرحمن ما د نیمرخار ولایت د خیری ولسوالۍ د برکاش کوټه. زما پیغام دی ولسمشر صاحب مو دا پیغام ته لرو چې زمنګ ټول ګلالي ځوانان چې اغل دولسم او دولسم لول تعلیمونه کړي بیا ټول بې روزګاره ګرځي او خلت کوو چې زمنګ دی تعلیم وخته ځوانانو ته کار په ادارو کې کارونه پیدا کړي او دغه بې تعلیم ځوانان چې زمنګ په کلیو کې دي باید دې ته روزي منظور کړي چې دا ټول پکې کارونه وکړي او یو آئندهیې لږه جوړه شي. ټول ځوانان بېکاره ګرځي. له ولسمشر څخه هیله کوو چې دې ځوانانو ته زمنګ کار پیدا کړي. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دے. دا د آزادی رادیو دریز نه دے.
تاسو زموږ غږله آزادی رادیو اوري. آزادی رادیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واوري. که انټرنیټ لرئ نو د آزادی رادیو خپرونې په انټرنیټ کې هم په مستقیم ډول په آزادی رادیو .com ویب پاڼه اوریدلی شئ. په اف ام 100.5 څپه بیا په کابل او لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماښام تر 2 بجو پورې په واضح ډول واوري. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې یو کله زر غږونه 19 پروګرام خپرېږي. دغه راز په افغانستان کې د واکسین یا د پولیو ضد واکسین د کمپاین په اړه هم رپورټونه لرو. خو اوس د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو د لنډیز وخت دی چې اجمل اندي وړاندې کوي.
افغان چارواکي وایي د فراه ولایت د انارداري ولسوالۍ وسلوالو ته د درنې مرګ ژوبلې پاړولو بیرتانی ولیده. چارواکي وایي په ننګرهار کې د درې ماشومانو او دوو ښځو په شمول وطنه ولسي وګړي وسلوالو طالبانو د یو راکټي برید په نتیجه کې وشل شوي دي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي سره له دې چې د 1492 هجري لمریز کال بودیجه د ولسي جرګې لخوا تصویب شوې خو تر اوسه پورې هم دولتي مامورینو ته تنخواګانې نه دي ورکړل شوي. ایرانی رسنیو رپورت ورکړی چې د دې هیواد چارواکو د ترکیې د هغه شخصي جیټل وتکې تور باکس ترلاسه کړی چې د مارچ په 12 نیټه د ایران په جنوب لویدیځ کې لوېدلې وه. د الوتکې ټول 12 سپاره په پیښه کې وژل شي. ټاکل شوې ده چې د برتانیا د ملي امنیت شورا نن غونډه وکړي او د دې هیواد په سالیسبوري ښار کې پر یو پخواني روسي جاسوس او د هغه پر لور د زهرجنې مادې د برید موضوع وڅېړي. او ټاکل شوی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د مارچ په 14 نیټه کریمیا ته ورشي. نوموړی به د ولسمشرۍ د انتخاباتي کمپاین په وروستۍ ورځ دغلته په یوه غونډه کې ګډون وکړي.
واصل وصال د نن ورځې سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
آینه روز ورزش.
او دا هم څو سپورتي خبرونه. د احمد شاه ابدالي سل ورځنۍ سیالیو په 5مه لوبه کې کابل لوبډلې د بوست زون لوبډلې ته په 4 وکټو ماتې ورکړه. بوست لوبډلې په لومړۍ پاڼې کې 382 چي په ځواب کې کابل لوبډلې بیا 322 منډې جوړې کړې. خو په دوهمه پاڼې کې بیا بوست لوبډلې 302 منډې جوړې کړې او په ټوله کې د کابل لوبډلې ته د 303 منډو هدف وټاکه. په ځواب کې د کابل لوبډلې ورکړ شوی هدف د 6 وکټو په ځان سره پوره او لوبې د 4 وکټو په توپیر وګ کریم جنت چې په دغه لوبه کې د کابل لوبډلې لپاره 102 ناسوزېدلې منډې وکړې د لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو. د دغو سیالیو په لړ کې به بوست لوبډله خپله بله لوبه له سپین غر او کابل به د بند امیر سره وکړي. او د هرات ولایت د فوټبال غوره لیګ سیالۍ د سرخ پوشانو لوبډلې په اتلولۍ سره پای ته ورسېدې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې د سرخ پوشانو لوبډلې په دغو سیالیو کې د 12 بریاوو 2 مساوي لوبو سره 18 امتیازونه ترلاسه او د دغه لیګ اتلولۍ په خپل نوم کړه. دا شان د صرفان لوبډلې بیا د 15 امتیازونو په ترلاسه کولو سره دوهم او د استقلال لوبډلې د 19 امتیازونو سره دریم مقام خپل کړ. د دغه لیګ د غوره لوبغاړي جایزه بیا د سرخ پوشانو لوبډلې لوبغاړي علي نظری خپل کړ. د ورزشي خبرونو پای.
تما مهمه ده چې د برتانیا د ملي امنیت شورا د روسیې د استخباراتو پر یو پخوانی مامور او د هغه پر لور د کیمیاوي غاز د حمله په اړه د بحث لپاره نن غونډه وکړي. په دې غونډه کې به چارواکي د دې پیښې په اړه د خپلو تحقیقاتو راپور صدر اعظم تریزا می او نورو مقاماتو ته وړاندې کړي. برتانوي چارواکو ویلي دي په دې اړه چې دا حمله به چا کړې وي څه ویل له وخت نه مخکې دي، خو دوی خبرداری ورکړی چې که په دې قضیه کې د روسیې لاس لرل ثابت شي نو برتانیا به پر دې هیواد لګول شوي بندیزونه زیات کړي. دا موضوع احمد تکل څارلی او همدا شیبه راسره په سټوډیو کې دی.
تیره زیاته مننه. په پام کې ده د برتانیا صدر اعظم تریزا می نن د کابینې د هغې غونډې مشري وکړي چې د روسیې د استخباراتو پر پخواني مامور سرګی سکریپال او د هغې پر لور 3 کلنې یولیا د کیمیاوي ګاز په وسیله وژونکې حمله به یې د بحث موضوع وي. چارواکي وایي د سکریپال او د هغه د لور روغتیایي حالت نازک خو ثابت دی. پر دې دواړو د مارچ په 4مه د عصبي سیستم د شنډونکي ګاز په وسیله حمله وشوه. د پولیسو یو مامور چې له دې دواړو سره په تماس کې شوی و هم سخت ناروغ شوی دی. د دې پیښې په اړه د تحقیقاتو له پیله 8 ورځې تیریږي او تمه ده چې چارواکي به میرمن میته د دې پیښې په اړه د تحقیقاتو وروستی حال ورکړي. چارواکو د دې ګاز د دقیقو خصوصیاتو په اړه تروسه علني معلومات نه دي ورکړي، خو د برتانیا د پارلمان د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر نن وویل ښکاري چې د دې بوږنوونکې ظاهري حملې ملاتړ د دولتونو په کچه شوی. تام توګندهات بی بی سی ته وویل چې میرمن می باید په دې اړه روښانه دریس خپل کړي. توګندهات زیاته کړه که د برتانیا صدر اعظم کرملین ته ګوته ونه نیسي نو دای به خورا زیات حیران شي. کرملین په دې پیښه کې لاس لرل رد کړي دي او ویلي دي چې په برتانوي رسنیو کې د روسیې پر ضد پراونې په زیاتېدو دي. سکریپال د روسیې د پوځي استخباراتو متقاعد ډګروال و چې په 2006 کال کې د روسیې یوې پوځي محکمې برتانیا ته د محرمو پوځي اطلاعاتو د ورکولو په تور په خیانت محکوم او حبس کړ. نوموړی په 2010 کال کې په امریکا کې د نیول شویو 4 روسي ایجنټانو په بدل کې له زندانه خوشي شو. د انګلستان د صحي چارو مسؤول مشر د روانې اونۍ په پیل کې وویل د اعصابو د شنډونکي هغه زهري ګاز نخې چې د سکریپال او د هغه د لور د مسمومولو لپاره کار ترې اخیستل شوی په هغه رستوران کې موندل شوی دی چې دوی دواړه له ناروغېدو مخکې هلته ورغلي وو. او د برتانیا د صحي چارو مسؤول مشر ویلي شاوخوا 1500 کسان چې په یو ډول سره ښایي له دې زهري موادو سره په تماس کې شوي وي د اضافي تدابیرو لپاره باید خپلې جامې ومینځي او د موبایل ټلیفونونو دسکولونو او عیناکو په څیر خپل وسایل پاک کړي. د برتانیا د کورنیو چارو وزیر امبر رډ د شنبې په ورځ وویل په دې اړه چې دا حمله به چا کړې وي څویل له وخته مخکې دي. او د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن ویلي که په دې قضیه کې د روسیې لاس لرل ثابت شي نو لندن به پر دې هیواد لګول شوي بندیزونه ښایي زیات کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان امیر روغتیا وزارت په هیواد کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ضد واکسین 15 ورځنی کمپاین پیل کړ. د دې وزارت د روغتیایي خدماتو مرستیال فدا محمد پیکان د دوشنبې په ورځ په دې مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته وویل چې په دې کمپاین کې به شاوخوا 9.9 میلیونه ماشومان د پولیو پر وړاندې واکسین شي. په ورته وخت کې یو شمېر دیني عالمانو چې په دې غونډه کې ګډون کړی وویل چې د دې عالمان مکلف دي چې د پولیو د واکسین په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي. په دې اړه تفصیل د ناجیه صاحب په رپورټ کې اورو.
په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن د واکسین دغه 15 ورځنی کمپاین داسې مهال پیلیږي چې د 2013 میلادي کال له پیله تر اوسه د پولیو 3 پیښې ثبت شوې دي. له دغو پیښو یوه په ننګرهار او 2 نورې په کندهار ولایت کې ثبت شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي خدمتونو مرستیال فدا محمد پیکان د دوشنبې په ورځ په دې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل چې په دغه کمپاین کې به شاوخوا 9.9 میلیونه ماشومان د پولیو په وړاندې واکسین شي.
قرار است 9.9 میلیون طفل
په دې کمپین کې چې د مارچ د 14 نیټې پورې دوام کوي، شاوخوا 9.9 میلیونه د 15 کالو کم عمره ماشومان د پولیو په وړاندې واکسین کیږي، او شاوخوا 9.8 میلیونه ماشومانو ته چې د 6 میاشتو نه تر 15 کالو عمر ولري، د ناروغیو په وړاندې د هغوی د بدن د مقاومت لوړولو په خاطر د ویټامین ای کپسولونه ورکول کیږي. دا مهال د افغانستان 98% خوره د پولیو څخه پاکه شوې ده.
دغه کمپین په ټول هیواد کې د شاوخوا 10,000 واکسیناتورانو لخوا مخته وړل کیږي چې په خپلو سیمو کې به کور په کور له 15 کلونو کم عمر ماشومان واکسینوي. پولیو یا د ماشومانو ګوزړن یو ویروسي ناروغي ده چې د ماشومانو د تلپاتې فلج او مایوبیت لامل ګرځي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي له افغانستان، پاکستان او نایجیریا پرته د نړۍ په ټولو هیوادونو کې پولیو ختمه شوې ده، او اوس هڅې روانې دي چې په یادو هیوادونو کې هم دغه ویروسي ناروغي ختمه شي. په دې اړه جوړه شوې غونډه کې د یونیسف ادارې یوې استازې میرمن عادل خضر د پولیو د پیل شوې کمپاین په تړه وویل:
موږ
هیڅکله هم د پولیو پای ته رسیدو ته دومره نه و نږدې شوي، او زه د ټولو کورنیو نه غوښتنه کوم چې د دې اونۍ په بهیر کې خپل ماشومان په یقیني توګه واکسین کړي، تر څو هغوی خپله روښانه او سالمه راتلونکی پیل کړي او د دې ویروس په وړاندې خوندي شي. په ورته وخت کې دینی عالم مولوي ریحان له کورنیو وغوښتل چې خپل ماشومان واکسین او له دغه کمپاین سره همکاري وکړي. نوموړي جوړې شوې غونډې ته وویل ټول دینی عالمان مکلف دي چې په افغانستان کې له دغې ویروسي ناروغۍ نه د خلاصون په هدف خلکو ته عامه پوهاوی وکړي.
و امریدل چې د افغانستان امنیت روغتیا وزارت په هیواد کې د پولیو د یا ماشومانو د ګوزن ضد واکسین 15 ورځنی کمپاین پیل کړ. په هلمند کې بیا 2000 ماشومان د پولیو د واکسین څخه پاتې کیږي. د هلمند روغتیا مسؤلانو وی پوسنی پل شوی کمپاین کې تر 1,00,000 ډیرو ماشومان ته واکسین ورسوي. دوی د واکسین د رضاکارانو پر کار او د واکسین د پروسې پر سر اطمینان ورکوي. د هلمند دولتي مسؤلان د خلکو نه غواړي چې خپل ماشومان ته واکسین ورکړي چې د ګوزن د وژن کې ناروغۍ نه په امن کې پاتې شي. په دې اړه تفصیل د محمد علي استایی پر رپورت کې اورو. د څه باندې 200,000 ماشومانو لپاره د پولیو د واکسین او ویټامین سي ګولیو د توزیع پروګرام پیل شو. د هلمند عامې روغتیا رئیس ډاکټر امین الله بدوی د واکسین پر تطبیق د ټولو غاړو په خاص ډول وسلوالو طالبانو سره توافق تر رسیدلی دی، خو په غسیمو کې چې جګړه روانه ده او یا د جنگ لومړی کرښې دي نه سي رسیدلی، ځکه نو په هر دوره کې د 2000 په شاوخوا کې ماشومان د پولیو په ضد د واکسین څخه پاتې کیږي.
معمولا د 1500 په تیرو کمپاینونو کې چې موږ ته دا تجربه ده، د 1500 څخه تر 2000 ماشومانو پورې دا د خطونو په ساحه کې معمولا د واکسین څخه پاتې شي. خو موږ هغه ساحه ته بیا هم چې جنگ په سیمه کې پایته ورسیږي، موږ د دې ورځو څخه بغیر خصوصي ورځې ورته لرو، هغه ساحه ته واکسیناتوران ناستو، هغه ماشومان واکسینو.
عابد وویل پروان میلادي کال کې سره له دې چې د یو شمېر سیمو سمپلونه اسلام آباد ته لېږلي دي، خو تر اوسه د پولیو د کوم مثبت کیس خبر نه دی ورکول شوی. دا یوازې د جګړې لومړۍ کرښه نه دي چې د 2000 په شاوخوا کې ماشومان د پولیو د فلج کوونکي او وژونکي ناروغۍ د واکسین څخه محروم کړي دي، بلکې داسې کورنۍ هم شته چې د یو شمېر اوازو او کلتوري او مذهبي ستونزو له امله خپل ماشومان ته واکسین نه ورکوي. د هلمند والی مرستیال مجاهد الله سفاری چې د واکسین د ویش بهیر پرانستای د خلکو غوښتل هغه ماشومان ته چې عمرونه تر 15 کلونو کم وي واکسین ورکړي.
ټول څه مې دا غوښتنه ده چې دوی د واکسین د ټیم سره همکاري وکړي او خپل ماشومان د دغه درو ورځو د کمپاین په وخت کې ورته راوباسي او واکسین ته یې آماده کړي. په مکاتبو کې موږ استادانو څخه دا غوښتنه ده چې هغه هم په مکتب کې دغه د واکسین په اړه باندې د واکسین د ګټو په اړه باندې د شاګردانو سره خبرې وکړي، او شاګردان خپل مندو ته خپل تر کورو پورې دا خبر ورسوي، او خپل ماشومان د دغه درو ورځو د کمپاین په جریان کې ټول دې آماده کړي او ورته راوباسي همکاري ورسره وکړي.
په 2018 میلادي کال کې د هلمند په خانشین کې یو مثبت پیښه، او په 2018 میلادي کال کې بل مثبت پیښه په نارسراج ولسوالۍ کې موندل شوی و چې د روغتیا د ریاست د مسؤلینو په خبره څو ځلې واکسین هم اخیستی و. دمګړې په هلمند کې کومه مثبت پیښه نه ده سب سوي، خو د افغانستان د روغتیا وزارت معلومات له مخې په ټول هیواد کې درې مثبتې پیښې موجودې دي چې دوی په ننګرهار او یوه یې په کندهار کې رجستر شوې ده. روغتیا پلان وایي د پولیو د واکسین دوه څاڅکي کولی سي هغه ماشومان چې عمرونه تر 15 کلونو کم وي د دایمي فالج یا مرګ څخه وژغوري. محمد راستای، دا د دې رادیو هلمند.
د لشکرګا شهر او جن نور ورسوالي
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالي
د اورزګان ولایت مرکز ترنګوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
پروفسل د ناټو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
یو کلی زر غاگونا
ده یو کلی زر غاگونا درامی خوگو آوریدون کو اسلام علیکم پتیر برخه که مو آوریدل چه گلالی ده مولی سیب لور زینب تا وویل که مولی سیب ده پوه پا حقلا ده گلالی خسر یعنی ده لاور خان سر وغگیگی نو دیر بخوی وز واوری چه زهره ولی خوشاله ده
زوری لوری تو راشا دی صوفی پیتاوی تا از ما ترسان که نه دا بیاسا تا خوشحاله چی سندری وای لوری لکه چی کمارا سامی دیم کرده دا
موری پا خوشحاله که ما خوشک نشتا دا سندری می چی وای لن دا شیر می چی تا آوری دلی و بیا معلم سب را تا مانا که
خواه نو بیا؟
بیا یې چې کله په مانا ښه وپوهېدلم را ولاړه شوم دا شعر مې نقاشي که
وی مور دې جار شه ته راکه چې وګورم چې څنګه رسم دې ایستلی دی
دا دی وګوره
نام خدای زما ښکلې لورې خدای دې له بدو سترګو راته وساته په دې رسم کې دې دا ښکلی لاس دې چا دی بل مشالم پلاس کې دی او تورش پې رڼا کړې ده
دا علم او پوهه ده چې د جهل او جنگ تیارې رڼا کوي امن او سوله راولي
هغه دی پلار دیم راغی وی دا بس تړیم وی ما خو چایم نه دی شولی
خیر دی مورې چا به بیا ورته زه وویشم اوس مې چې پلار ستا خوږې خبرې واوري او زما د لوروالۍ نازونه وګوري ستړیا به یې د غره شنو ونو ته لاړه شي
السلام علیکم
وعلیکم سلام د زهرې پلاره ستړی مه شي
ښه ده شې د زهرې
پلاره دا په رنګه کاغذونو کې دې څه شی تاو کړي دي دا ډالۍ به د چا وي
زهرې لورې په دې کې مې ستاسو د هنر والا خلکو په خبره د ښاپیریانو وزرې تړلې دي
ته صبر چې زه یې خلاصې کړم
زرینې ګوره چې یوه بڼکه یې درنه ماته نه شي تاسو به اورېدلې وي چې ښاپیریو به د وزرو جامې اغوستې بیا به لکه کوترې پکې الوتې
هو د بوترې جمال ښاپیرۍ په کیسه کې مې اورېدلې دا خو د ښاپیرۍ د وزرې جامې نه دي رنگونه و قلمونه دی
زما پلر سمره ده هنر او زما ده نقاشه پا قطر پوهیگی زمه له هنر دوست پلر اجار شم
لور جانه دا خو دیره وره توفه ده ستا ده نقاشه طول خلق صفتونه کوی چه ده خاپیره وزارو تمیلا سو رسیگی اغم در تراودم لور جانه
اوهو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته استریگ مرو خان خان صاحب دلاور خان
و علیکم سلام مولوی صاحب ستړی مشی هر کله راشی
په عزت سي خان صاحب محترم الله تعالی دې له کورنۍ دوستانو او ټول وطنوالو سره په صلح او صفا امن او امان کې وساتا
امین امین یار مولوی صاحب په خدای قسم دا ستا دعاګانې به داسې نغدې چغ دې په دې ژر لګي
خان صاحب الله جل جلاله شانه په دعاګانو ډېر خوشحالیږي الله تعالی دې زموږ او ستاسو دعاګانې قبول او منظورې وګرځوي
امین
رښتیا خان صاحب ښه ده چې ومې لیدې یو امانت خبره مې په زړه کې وه چې درته ورسوم
وایا مولوی صاحب د څه خبره ایورم؟
خبره دا و چې ځینې کلیوال تر لمانځه وروسته او یا هم له لمانځه مخکې کله کله د جومات حجرې ته راځي. که تاسو هم راشئ نو ښه به وي خان صاحب، هلته به د علم او پوهې خبرې کوو. د صحابو او صحابیاتو بیبیانو په کارنامو پوهې معرفت او اخلاص به غږېږو.
ډېره ښه ده مولوي صاحب، یاره ډېره ښه ده. د همیشه در تګ په وعده کې خو به نیمګړی شم، خو کله کله به در ځمه. او مولوی صاحب رښتیا اوس چیرته روانې؟
د وچانه مې د ښځو د سواد زده کړې د کورس پوښتنه کوله خان صاحب.
د څه لپاره؟
ما ویل که داسې مناسب ځای وي لورخی به مې پکې د دینی علومو او زده کړو معلمه شي، حلال معاش او تنخواه به هم اخلي، کلیوالو ښځو او نجونو ته به پوهه او علم هم ورسوي.
یار مولوی صاحب عجیبه سړی په خدای، دومره د خپلې لور او د کلي نجونو او ښځو په غم کې مه اوسه مولوی صاحب. زما انګور ماته زارۍ کوي چې د نجونو د مکتب معلمه شي، خو ما
خو تا څه ورته وویلې؟
نور به مې ورته څه ویلې؟ ورته وویل چې ته د خان دلاور خان انګورې، قرار یې په کور کې کښېنه او بس.
نه نه خان صاحب محترم، ګوره ستا په انګور باندې د دې وطن د بیت المال مصرف شوی ده. اوس دې چې انګور د پوهې او کمال څښتنه ده، باید دې چې د وطن او د وطن د بچو حق خو په ځای کې کنه.
نری نری برازی ماډو پوي سړی ونی مینا می خوب تن پری جنا، نری نری برا زما ډوبوي پوند پیاز پسرل کو، نری نری برا زما ډوبوي لو چډا گز لونګو پوي راځي نا، نری نری برا.
اوه نفسی ته دلته څنګه راغلې؟
ستا سندرې مې واورېدې، ډېرې خوشحالۍ نه راغلم.
ځان دې په عذاب کړ، د مکتب نه ستړې ستومانه راغلې، ما ته دې بیا ډوډۍ هم راوړه. ما وی راځه ساز به دې هم تیر شي او دا پوله به هم سره برابره کړي.
ته عبدالله پلاره، نن زم ډېره خوشحاله وم، ژر ژر مې خواړه درته تیار کړل. د چا خبره، د خپلې خوشحالۍ جشن نیونیو. لاس دې ومینځه چې ډوډۍ درنه سړېږي.
ښه ده، په همدغه لختي کې به یې پرېمینځم. رڼې رڼې اوبه را روانې دي، ته به هم را سره ډوډۍ وخورې.
سمه ده، زه وږې یم، له ډېرې خوشحالۍ نه مې په کور کې ډوډۍ ونه خوړه.
څه دې وکړه، ایله به ما ته ډوډۍ خوند راکړي. ښه، ودې نه ویلې چې څه شي باندې خوشحاله وې؟
د مشروطو نجونو د امتحان نتیجې ته.
اخا، نتیجه یې راووته؟
هو په خیر، د ټولو نتیجه معلومه شوه. یو څو ورځې وروسته به له خیره نوی تعلیمي کالم پیل شي.
بسم الله، خدای دې نوی کال د سولې او ودانۍ کال ولري. دا دې ونه ویلې چې نجونې خو به ډېرې ناکامې شوې نه وي؟
نه نه، یوه هم ناکامه نه شوه.
ښه شکر، خدای دې بیا داسې وخت نه راولي چې څوک نجونې وځوروي او سبقونه ترې پاتې شي.
آمین.
د عبدالله مورې، د مکتب د کامیابو نجونو په خوشحالۍ کې شو او یوه ښه دعا هم رانه هېره شوه.
کومه دعا؟
دا دعا چې درته ووایم، په لاسو کې دې برکت شه، ډېر خواږه خواړه دې پخ کړي وو.
درود شه. خواړه به خواږه وي یا نه، خو تا کار کړی و چې سړی وږی شي، معمولي خواړه هم خواږه ورته ښکاري.
رښتیا هم په کار کې ډېر برکت وي. خدای خو دې اوسنیو ځوانانو ته هم هدایت وکړي چې د بې ځایه کارونو په ځای یې کار او تعلیم ته مخه شي.
خدای داده
بیا دې څنګه په ټنډه مرګ جوړولی او یولس بجې دې په تندې جوړې دي؟
یولس نه، یولس نیمې. زړه دې بدمش له ما سره دې څوک خبرې نه کوي.
نو ته خو دې خبرو ګوډې، که څوک در سره خبرې ونه کړي زړه دې چوي کنه.
خدای مهربانه دی، د خبرو والا به پیدا شي، هغه زرغون توتی به له خیره راشي، زړه دې بدمشه بیا به وړې وړې خبرې ورسره کوم. ما ته به پلال جان وایي، ما ته به ګلدادا وایي.
ښه، نو اوس ته له ما نه مرور یې؟
خود مرور یم.
ښه، که اوس د میښې یا غوا په شیدو کې ښه د ګوړې خوږ چای درته تیار کړم او تودې پراټې هم ورسره راوړم، را پخلا به شي او که نه؟
د شیدو چای او پراټې به وخورم، خو زړه دې بدمشه درسره پخلا کېږم نه.
ښه ځه، ته په ورځ کې سل ځله مرورېږې، بیا سل ځله پخلا کېږې.
نه نه، دا ځل ښه کلک مرور یم، زړه دې بدمشه نه پخلا کېږم.
نو ولې رانه مرور یې؟
خو زړه دې بدمشه، ما تا ته ویلي وو چې د پلارګنۍ کره به دې ځې او هغه خبره به هلته یادوې، خو زړه دې بدمشه، تا زما په خبره غوږم نه دی ګرولی.
وی دا ته څه وایې؟ ستا ټولې خبرې مې ټکې په ټکې رسولې دي.
نه چې رسولې دي دي، بیا ما ته ولې نه وایې ظالمې؟
خو ستا خاطر راباندې ګران دی، ما ویل خفه به شې ځکه مې درته څه ونه ویل.
نو زر پورې ته دې ونه ویل چې موسا ګل ته دې غواړو، زړه دې بدمشه، موسا ګل د خاورې خدای داد د ورور غوندې ملګری دی.
موسا ګل لکه چې زر پرې هم لیدلی وي.
ښه، نو بیا یې څه ویل؟
هغه رضا معلومېده.
دیګړه دیګړه دیدم، دیګړه دیګړه دیدم، چې داسې ده زه به بیا له سره د اتڼ یادولو تا بیا ونیسم، چې د زرپرې خوښه وي، زړه دې بدمشه نوره مې خبره خلاصه وبوله. دیګړه دیګړه دیدم، دیګړه دیګړه دیدم.
ته د خولې ډولونه مه وهه، مور او پلار مې راسره ونه منله. خو
څه؟
وی خدای داده، تو ورشه چې دا څوک دې داسې دروازه پرکوي.
درنو اوریدونکو، په ګډ ژوند کې د هلک او نجلۍ رضایت او خوښه د اسلام په رڼا کې وڅېړئ او خبرې ورباندې وکړئ.
ازادي رادیو ته په دیش میره خپل پیغامونه راولېږي. 00002343 او یا هم 00422111 یاو یاو پینزه.
نفرت دې ورک شي مینه ناکه زندگی جوړوم، نفرت دې ورک شي مینه ناکه زندگی جوړوم. نن یلا سو تن ګولو نن بنگړی جوړوم، نن یلا سو تن ګولو نن بنگړی جوړوم.
شم کچلا خٹو نا سڑی جوڑوام ننیلا سوتن گولو نا نبنگڑی جوڑوام ننیلا سوتن گولو نا نبنگڑی جوڑوام
شگون گرگ